په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د شنبې ورځ د چونګاښ یا سرطان لسمه د جولای میاشتې لومړۍ نیټه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. خو اوس خبرونه واسره واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په اصل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر سخت نیوکه کړې ده. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وسوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی او وایي موږ د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن دا څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنګي ډلې نسته دا حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی او پرون جمعه خپور سو، څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي ازبکستان د افغانستان په اړه خپلې ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویس تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازی عبدالعزیز کامیلوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل سوي په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې سوي دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې تېره اونۍ په افغانستان کې سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او سلګونه کورونه یې زیانمن کړي دي. دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او سلګونه څاروي هم تلف سوي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورونیو چارو وزارت نن ویلي چې په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرله پسې څلورمې شپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولي دي. وړمې شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل سو. تېره شپه فرانسې 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایط ورسره وو او د پولیسو نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تېره سېشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 12 کلن زلمی چې په خټه الجزایرای دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې دې پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. د جاپان دفاع وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې په تیرو 4 ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو 2 کښتۍ د تایوان او جاپان اوکیناوا ټاپوګانو ته نږدې په اوبو کې لیدلي دي. تېره اونۍ دې ته ورته اعلان د تایوان لخوا هم سوی وو. د تایوان دفاع وزارت تېره سېشن به ویلي و چې خپلو ختیځو سواحلو ته څیرمه د روسیې 2 کښتۍ لیدلي او د هغوی د څار لپاره یې خپلې الوتکې او کښتۍ لیږلې دي. د جاپان حکومت تېره میاشت ویلي و چې د جاپان قلمرو ته څیرمه د روسیې پوځي تحرکات او له چینایي ځواکونو سره یې ګډ پوځي تمرینات د جاپان ملي امنیت ته ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف له اوږدې مودې له طرفګنیو سره په جګړه بوخت دی. دیمیترو کولیبا د امریکا له پولیټیکو او د جرمنی له بیلټ ورسپانې سره په مرکه کې پر پخوانی صدر اعظم انګلا میرکل انتقاد وکړ چې 15 کاله مخکې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب د وړاندیز مخه ونیوله. کولیبا ویلي په ناټو کې غړیتوب د روسیې د بلې یا هم تر دې لوی جګړې سبب نسوای کېدی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي په ناټو کې غړیتوب د سولې پر لوري غځېدلې لاره ده. هغه وویل کیف تمنه لري چې په اصل کې چې جګړه روانه وي د ناټو په پوځي تړون کې شامل سي. خو د پوینا تر جګړې وروسته به دا د اروپا لپاره ځان وژنه وي که اوکراین د ناټو د غړي په توګه ونه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز له خپل روسي سیال سره په روسیه کې د تیرې اونۍ د شنډسیوي بغاوت په باب خبرې وکړې. هغه ویلي چې په دې مسأله کې د امریکا متحده ایالاتونه کوم رول نه لري. نیویورک ټایمز او وال ستریت ژورنال ورسپونو پرون راپور ورکړی چې برنز د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سرګی ناریشکین سره د روانې اونۍ دغه خبرې په روسیه کې د بغاوت له هڅو وروسته په لوړه کچه لومړی تماس دی. د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پریګوژین تیره اونۍ د پوځي سرکشۍ د هڅې په رهبرۍ سره نړۍ ته ټکان ورکړ، خو کله چې جنګیالي مسکو ته نږدې سول هغه د دې بغاوت د درېدو غوښتنه وکړه. د پریګوژین تر مشرۍ لاندې واګنر شرکت په اوکراین کې د روسیې د جګړې په پرمخ بیولو کې مهم نقش لري. خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو په تړاو د خپل پریکړې دفاع وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختمې سي. په دې اړه یو مرکه هم خبرو.
فقر ډیر زیات ده، اوسګاری زیات ده، او خلک همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تیروي.
په کونړ کې 1400 او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په فرانسې کې تیر شپه هم اعتراضونه روان وو او نږدې زر کسان نیول سوي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د بدسل کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر نیوکه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په ویلامه کې د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو هرکلی کړی دی. نور تفصیل له سنا کاکړ نه اورو چې دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه او وخت مو پخیر. څنګه چې تاسو ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ویستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو پوسنی او مخکنی ولسمشرانو سخته نیوکه کړې ده. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسنی ولسمشر بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د ویستو او د ډیپلوماتیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 1350 اوسنی او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ کړی دی. په کې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغو د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. خو کله چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن وپوښتل شول چې له افغانستان د وتو پر مهال خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني او که نه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه له خپلې پرېکړې یو ځل بیا ننګه وکړه. هغه وویل
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
جو بایدن د 2021 کال د اپریل په 14مه نیټه له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل چې دغه پوځیان به د همدې کال د سپتمبر تر 14مه ووځي، خو له افغانستانه د امریکا متحده ایالاتو ټول عسکر او متحدین یې د اګست په 11مه نیټه ووتل. د بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیې پروګرام ته اشاره شوې او زیاتوي د ولسمشر بایدن حکومت د دې تخلیې لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود.
ډېره مننه. ومنل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پای به د دوی د خوراکي موادو د ویش زیرمې ختمې شي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر رویټرز اژانس ته ویلي چې دوی یوازې کولی سي د راتلونکو څو میاشتو لپاره تر 500 میلیونو اړو افغانانو سره مرسته وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP لوري د مالی سرچینو د ختمېدو په اړه خبرداري. WFP وایي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. د دې ادارې مشر حصه ویلي 13 ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د دوی اوسنۍ بودیجې او د مرسته کوونکو هیوادونو ژمنو ته په کتو به د مرستو د کمیدو کچه په اګست کې پیل شي او په سپتمبر کې به نوره هم کمه شي. نوموړي ویلي چې په ورپسې میاشت اکتوبر کې به د دوی مالي سرچینې ختم شي. په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ژمي موسم وي او د دې هیواد په ډیری سیمو کې سخت واورې وریږي او خلک اړ دي د ګیډې د مړولو تر څنګ خپل کورونه هم تاوده کړي. حساب ویلي ویلي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکونکو د کار کلک بندیز لا هم په خپل ځای دی، نږدې 40 میلیون افغانان د شپې له لوري په لوږه ویده کیږي. د نوموړي په خبره دوی اوس او راتلونکي کال د مارچ تر پای شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې هم له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو نه د افغانستان لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. دغه ادارې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت له امله د تر ټولو ډیرو پیښودونکو ناروغیو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په منځنۍ کچه د افغان کورنیو آتات یا پسلو کې عواید په خوراکي موادو لګول کیږي، ځکه د WFP د معلوماتو پر بنسټ 92% افغانان په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي ژوند دی په بهرنیو مرستو ولاړ دی او که مرستې بندېږي له سختو ستونزو سره به مخ شي. د کونړ ولایت اوسېدونکي خالق یار ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې زما په ګډون ډېر افغانان چې بیکار دي، بیروزګاره دي او ژوند یې په بشري مرستو ولاړ دی. که د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو مرسته کوونکو هیوادونو مرستې ودرېږي، هماغه څه چې نړیوالو بنسټونو وړاندوینه کړې ده، میلیونونه افغانان به له سخت ګواښ سره مخامخ شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له بېوزلو افغانانو سره بشري مرستې دوامدار شي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي سمیع الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي، که په دې حالات کې بشري مرستې ودرېږي نو خلک به له سختو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د پیلېدو وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د غبرګولي په 13مه په خپل یو راپور کې چې په ویپاڼې خپور کړې ویلي وو اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه ډیر وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.3 میلیونه کسان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي ادارې وچا هم خبرداري ورکړې و چې د مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
عمردل چې افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې تر پای به دوی د خوراکي توکو د ویش په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. WFP وایي د روان کال د اکتوبر تر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته کولی سي. د دغه ډول موسسو د مرستو بندېدل به د افغانانو پر ژوند څه تاثیر وکړي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه له اقتصادي کارپوه ازرخ شافیزی نه مطرح کړې ده.
هیوادونه د درویزی او د مرستو له لارې بسیاتوب او رغونې ته نه رسیږي. د اقتصادي پرمختګ لپاره باید اساسي متعارف کارونه وشي او د مرستو چې د بیرنۍ خصلت لري د اوسمهال لپاره دا ضروري ده، ځکه چې د افغانستان اقتصاد په خپل پښو نه دی درېدلی. فقر ډېر زیات ده، وزګاري زیات ده او خلک په همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تېروي. نو له بده مرغه په ټوله کې 10% د مرستې چې تېر کال افغانستان سره کېدل سږ کال دا کمیږي، ځکه چې د دنیا ولوېتونه زیاتېږي. نور ځای منطقوي جنګونه دي، د یوکراین مسله ده. نو په دې خاطر باندې باید موږ تل د مرستو په تمه ونه اوسېږو. باید خپل د امکاناتو څخه او مزیتونو څخه ګټه پورته کړو او افغانستان د فقر څخه وباسو.
حافظي صاحب، د دغو موسسو مرستې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې اوس سختو مرستو ته اړتیا لري؟
دا خو یو په دې بیچارګۍ کې یا د حد اقل امکان همدغه دی چې دا د بین المللي موسساتو مرستې د افغانستان د بېوزلو خلکو سره کېږي. کدا قطع شي بل بدیل ورته نشته دی او خلک لپسې خپل ژوند مشکلاتو کې زیاتېږي، نو زیاتېږي ورته او بالکل دوی د لوږې څخه د خدای مکله امکان دی شته چې ډېر خلک تلف شي.
فکر کوي په اوس وخت کې د بهرنیو موسساتو شتون یا د بهرنیو موسساتو مرستې د افغانانو سره اوس یوه تړلې موضوع شوې ده؟ که چیرته دغه موسسې وي نو د افغانستان خلک به هغه بخور نمیر ژوند بلري، او که دغه موسسې نه وي نو طبعا مشکلات به دوه چنده درې چنده کیږي. فکر کوي دغه مسله د اوس دپاره د افغانانو ترمنځ یا د افغانانو د ژوند ترمنځ یوه تړلې مسله ګرځېدلې؟
متاسفانه همدغه چې دا ما یوازې اوس دغه چې دا مخکې هم کوم اقتصادي رونق شتون درلودل، دا د بهرنۍ قوتونو د پښتون کې وو او په عین زمان د هغوی خپل مصارف وو چې زموږ په هېواد کې کېدل او خپل خدمات زموږ د مارکیټ څخه رانیول او دوکان ایجادول، دا ټول مصنوعي وي او د خلکو د دنیا مرستې وي چې زموږ دا پروژې پکې جوړېدلې، او حتی زموږ په وزارت مالیه کې په بودجه کې یو شی و چې بودجه غیر اختیاري، بودجه غیر اختیاري یعنی هغه پیسې چې خرجه جمع کړي ول او یا یې ورکول یا نه یې ورکول، یعنی اختیاري د افغانستان د حکومت په واک کې نه وو، هم ملي بودجه کې شامل وو. نو په دې ترتیب سره دا افغانستان خو اوس نه دی پخوا څخه همدغسې و. متاسفانه د شوروي یرغل په وخت کې هر میاشت 300 میلیون روبل دوی مرستې افغانستان سره کولې، نو دا هم زموږ حکومت دغه مرستې سره محتاط ده او هم غریب خلک د کار پر ځای ورته کار نشته شتون نه لري او زمینه د کار ورته مساعد نه ده، همدغه دروېزې ته چمتو شوي دي.
اقتصادي شنونکي ازرخش حافظي وو.
ازادي رادیو دات کام
په کونړ کې 14 مرګ ژوبله اړولې، دا هم تفصیل.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند کندکل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې 13 ورځ مازیګر مهال 14 شوي. له سیمې څخه څو تنو ازادي رادیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه 14 وشوه چې پکې د یو طالب سرتیری په ګډون 3 تنه وژل شول، 3 طالبان او 2 ملکی وګړي پکې ټپیان شول. یو امنیتي مسول چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د 3 تنو وژل کېدل و منل او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. تر اوسه د 14 لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامی مرکز د کړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره و. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړ کړو مرکزونو په څیر دغه نظامی ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پریښود. د یتونی ورده چې کندګل سر نږدې ټنټیل کې 13 ورځ د پیج سین 15 سیلانین ډوب کړي وو چې درې مړ شول او دوه د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په فرانسې کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د څلرمې پر لپسې شپې لپاره هم اعتراضونه، لوټ، تالان او ناکراری روانه وه. په فرانسې کې دغه اعتراضونه د یو زلمي تر وژل کېدو وروسته پیل شوي.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیره شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنی شپو پر څلا ناکراری کم وه، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیرې شپې پر مهال د 940 کسانو د نیولو خبر ورکړی. وایي 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان شوي دي. د فرانسې چرواکو وړمشپه د 912 کسانو د نیولو خبر ورکړی و. فرانسې تیره شپه 540 افسران چې سپک غروال وسایط ورسره و او د پولیسو او ځینې نور خاص قطاعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سه شنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 10 کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی د یوه پولیس په ډزو ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن چهارشنبه خپاره شوي 1350 وسایط او 234 ودانۍ په اور سوځېدلې او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2560 پیښې ثبت شوې دي. په مارسی، لیون او گرونوبل ښارونو کې بلواګرو ډلو چې خولې په سر کړې وي ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبې سهار باران و، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن سهار د پاریس په لویدیځ کې د مانت لا ژولي سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه شوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نشي توجیه کېدلی. دا لمندو او پلرونو غوښتل چې خپل زلمی بچیان په کورونو کې سار کړي چې شخړې پسې زیاتې نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو ته ورجست. اوس به له سپی ولستانګ زنه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
په بریتانیا کې د نشئی توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړپوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېیمه فرضیه د هغه په خبره دا ده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي، د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونې په وینا یو بل مهم ټکی هم شته، او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي.
میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوی وړاندیز شوی پلان ته اشاره کړې او لیکلې دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلې او هغه ناورین یې لیدلې او تجربه کړې چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي.
له شاوخوا دو کلونو څخه په غزنی کې پر ټولو واټونو لګیدلی ترافیکي اشارې له کاره ولیدلې چې اوس یې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. نور حل په دې راپور کې
د غزنی ښار په پرخې څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشې لیکلي زه درنه لاړم تر پسې سه شو تیز تیر شو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله اشارې نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسیدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکی څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډیری مړې دي، یوازې یو ځای فعال دي، هغه هم ځینې وخت فعال وي ځینې وخت مړ وي. که دغه څراغونه فعال شي ډیر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بیخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډیر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدرآباد سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه اشارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه اشارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په الولو غوښتنه کوي.
دا هیله ده چې دغه ترافیکي اشارې بیرته فعال کړو.
دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ترافیکي اشارې مړې دي، نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاری نور محمد رهبر په غزنی کې د ترافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه، رښتیا هم سیمه کړه دلته راغلی و. غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. دې باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ترافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ترافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت میر الله خار غزل سرک دی انجه بول خالی چه دیگا مخام باران شوه ده سیلاون راغلی دی دی لنجری وڑی دی او نور واگیانی وڑی دی او اندغه یو بسته کړي نه ګوره او نور دوکانونه هم کټه کړي دي که څه یو کومه جامرسته کولای شي
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي. والسلام. په احترام، زما غږ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدمات شته. سړکان مو ډېر خراب دي، نو موږ هیله کوو چې تاسو دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام
علیکم. نظر
د ازادي رادیو خبرونه اورې په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي. خو د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د بداسل کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر سخت نیوکه کړې ده. خو کله چې تیر شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وسوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي وه چې القاعده به هلته نه وي، موږ به